Fútbol.
په کابل کې د مازدیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعته خبری خپرونه زه فریبا زاهر درته وړاندې کوم. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو څرګندونې په دې خپرونه کې اورېدای سي چې وایي پر دې وزارت د فساد په تړاو تورونو د ارزولو لپاره یوه کمیټه ټاکل شوې او څېړنې پیل شوې دي. په هند کې به د افغان محصلینو ستونزې هم درسره شریکې کړو او د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د محدودیتونو له کموالي سره یو ځل بیا له کابل نړیوالې الوتنې پیل شوې. که وختو په دې خبرونه کې به نور راپورونه هم واوري، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټیکې. امنیتي چارواکي وایي په جوزجان ولایت کې د سړک غاړې ته د ایښودل سوي ماین چاودنې په نتیجه کې شپږ ملکیان وژل سوي دي. د کندهار ولایت امنیه قومندانۍ وایي د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د طالبانو اولس جګړه ماران وژل سوي دي. او د ترکیې دفاع وزارت وایي د ایران د پولې لخوا د ډزو په نتیجه کې یو ترکی سرتیری وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. بشپړه خبرونه. امنیتي چارواکي وایي په جوزجان ولایت کې د سړک غاړې ته د ایښودل سوي ماین چاودنې په نتیجه کې شپږ ملکیان وژل سوي دي. 209 شاهین قلي اردو وایي دا پیښه پرون غرمه وسوه. د دې قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی نن د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې داسې وویل:
عصر روز گذشته در قریه فروقلی
دیوای پرون غرمه یو ریکشا چې و ملکیان پکښ سپاره وو پر سړک د طالبانو پر شخصي ماین وخته چې له بده مرغه په نتیجه کې شپږ ملکیان وژل شول او یو کس ټپي سو.
زنان و کودکان می باشد شهید شدند و یک نفر دیگه هم مجروح.
د شاهین قلی اردو ویان دا پیشه د طالبانو کار بللی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندهار ولایت امنیه قومندانۍ وایي د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د طالبانو اولس جګړه ماران وژل سوي دي. د کندهار د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر نن د چهارشنبې په ورځ یو خبر پاڼه خپره کړې چې وایي د نړیوالو ځواکونو هوایي حمله پرون ماښام داسې مهال وسوه چې د طالبانو ډلې غوښتل د خاکریز ولسوالۍ په داروق سیمه کې پر امنیتي پوستو حمله وکړي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې په هوایي حمله کې اولس سختریزې وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. همداراز په خبر پاڼه کې ویل سوي چې په دې حمله کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه تللي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو غلو د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند د ځینو ښوونکو د څو میاشتو معاشونه غلا کړي او تښتولي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره ورځ د کابل جلال آباد په لویه لاره د ګمرک په ساحه کې سوې چې په تړاو یې درې کسان نیول سوي دي. ښاغلي خوږیاڼي که څه هم د تښتول سویو معاشونو د پیښو د پیسو د اندازه ونه ښوده، خو د ننګرهار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې تښتول سوي پیسې د ښوونکو کو د څو میاشتو ماشونه و چې په خبره شاوخوا یو میلیون افغانۍ کېدی. تر درې میاشتې وروسته وقفې وروسته لومړی ځل پرواز نن د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې کښېناست. د ترکیه نړیوال هوایی شرکت نن 350 مسافر کابل ته انتقال کړل، خو د افغانستان د هوایی چلند ادارې ویان محمد نعیم صالحی نن د دغو پروازونو د بیرته پیلېدو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
و ما امروز شاهد یک پرواز بین المللی بودیم که
دی وای نن ترکیش هوایی شرکت له ترکیه څخه کابل ته د سهار پر اوو بجو نړیوال پرواز درلود. په دې پرواز کې درې نیم سوه مسافر له استانبول کابل ته انتقال شول. سبا هم امارات هوایی شرکت یو پرواز لري. په دې اساس به کابل ته نړیوال پروازونه پیل سي. د شاغلی صالحی په وینا د ایران ماهان هوایی شرکت هم د چمتووالي اعلان کړی چې د ایران او افغانستان ترمنځ به پروازونه پیل کړي. د ترکیه دفاع وزارت وایي چې د ایران د پولې لخوا د ډزو په نتیجه کې یو ترکی سرتیری وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې چې د جون په 24مه نیټه خپره سوې ده نه دي راغلي چې پر سرتیرو یې چا ډزې کړي دي. اعلامیه وایي چې ترکیه ځواکونو د پولې په غرونو کې کشفي ماموریت پر مخ وړ چې ورباندې حمله وسوه. ترکیه ځواکونه له لسیزو راهیسې له سوریه او عراق سره پر پوله د کردستان کارګر ګوند له سخت دریځو سره په جګړه بوخت دي. د ترکیه د کورنۍ چارو وزیر سلیمان سویلو د جون میاشتې په 9 نیټه ویلي و چې ترکیه له ایران سره پر پوله دیوال جوړوي او د بشپړېدو په حال کې دی. سویلو وویل چې د دیوال جوړولو کار د امنیت ټینګولو په هدف دی چې د کردستان کارګر ګوند سخت دریځو او له ایرانه د قاچاق وړونکو مخه ونیول سي. د تهران پولیس وایي درې کسان یې نیولي چې هڅه یې کوله د انسټاګرام ټولنیزې شبکې له لارې نوي زیږېدلي کوچنیان وپلوري. د تهران د پولیسو مشر حسین رحیمی د سه شنبې په ورځ وویل چې له درو کسانو سره یې یو شل ورځنی او بل دوه میاشتنی کوچنیان موندلي دي. د ده په وینا دغو کسانو ادعا کړې چې دوی دا کوچنیان له بېوزلو کورنیو پیرلي وو. پولیسو ویلي چې نوي زیږېدلي کوچنیان د دولتي خدماتو ادارې ته سپارل سوي او مور او پلار یې پیژندل سوي دي. رحیمي وویل چې پولیسو په وروستیو ورځو کې ګڼ شکایتونه ترلاسه کړل چې هغه کسان باید ونیسي چې په آنلاین بازار کې د کوچنیانو په پیر او پلور کې لاس لري. په څلورو ورځو کې یو نارینه او څلور ښځې نیول سوي دي چې پر دوی تور دی چې د بېوزلو میندو د روغتونو پیسې یې پرې کړې او د هغوی کوچنیان یې ورڅخه اخیستي دي. او د اوکراین په لویدیځ کې د توپان او باران په نتیجه کې درې کسان مړه سوي او سلګونو نور خپلو کورو پرېښودو ته اړ سوي دي. د اوکراین په ختیځ کې یو شمېر سیمې د سیل تر اوبو لاندې سوي او دغو سیمو ته مواصلاتي لارې تړل سوي دي. د اوکراین صدراعظم دینیس شمایال او د کورنۍ چارو وزیر ارسن اواکوف نن زیانمنو سویو سیمو ته ورغلل. ویل کېږي چې د سیل په نتیجه کې په 178 کلیو کې تر 5000 زیاتې استوګنځایونه له منځه تللي دي. د اوکراین د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې اوکراینی سرتیري له څلورو هلیکوپترونو سره په سیلاب ځپلو سیمو کې ګمارل سوي دي. د خبرونو پای
خبرونه ملازاده ای راډیو اوریدل. د افغانستان د امیرختي وزارت وایي په دې وزارت کې د فساد په اړه د غیر موثق راپورونو خپرېدل به د بهرنیو مرستو د کمیدو سبب سي. د دې وزارت ویان اکمل سمسور:
کمیته در داخل وزارت ساخته شده و موضوع را پیگیری میکنه. این کمیته امروز رفته به ساک مرکزی تا ما به درستی را بررسی کنیم قضیه را.
په هند کې د یو افغان محصل له ځان وژلو وروسته په دې هیواد کې میشت محصلان وایي ډېری ستونزې لري او د کرونا ویروس له کبله یې د زده کړو او ازموینو بهیر اغېزمن سوی دی. یو افغان محصل اسماعیل عربزی:
دغه داخلي کال کوم محصلین چې دي د دوی امتحان نامعلوم دی، سرنوشت نه دی معلوم، او د قرار د بورسیې د پیسو کېدای شي د جولای د میاشت نه بعد هغوی پیسې بند کړي. هر کال خو دغسې کوي. سږ کال که چېرته سفارت دې ته توجه ونه کړي نو دا هلکان غریبان په غټ مشکل کې واقع دي.
د کرونا ویروس د خبرېدو له امله د محدودیتونو له کموالي سره یو ځل بیا له کابله نړیوالې الوتنې پیل سوې. د افغانستان د هوایي چلند ملکي ادارې ویان محمد نعیم صالحي:
نړیوال پرواز شاهدانو ترکش هوایی شرکت نن سهار 9 بجې کابل ته پرواز درلود. په دغه پرواز کې 350 تنه مسافر له استانبول څخه کابل ته راغلل.
نور راپورونه هم سته او په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. بشري حقونه او ژوند په شیبو کې اورېدو ته لازاده ویډیو سر پاتې سي. ورزو د خبرونې د سر موضوع ته: د افغانستان د امیرختي وزارت وایي په دې وزارت کې د فساد په اړه د غیر موثق راپورونو خپرېدل به د بهرنیو مرستو د کمیدو سبب سي. د دې وزارت مسؤلان وایي چې په روغتیا وزارت کې د فساد د ترسره شوو راپورونو په اړه څېړنه پیل سوې ده او ژر به یې پایلې له خلکو سره شریک سي. بلخوا د پژواک خبري اژانس مسؤلین وایي کره اسناد لري چې ښیي پاکستان ته د تنفس مصنوعي دستګاه وي چې د امیرختي وزارت ملکیت او قاچاق سوي دي. امید زهیر مل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د فساد تر سیوري لاندې کورونا وایرس سره مبارزه که څه هم دا هیواد د کورونا وبا له سخت پړاو تیریږي او رستر بلې پکې په دې ویروس د اخته کسانو شمیر هم مخ په ډېرېدو دی. تازه له دې ویروس سره د مبارزې لپاره په ځانګړي شویو امکاناتو کې د پراخ فساد راپورونه ورکول کېږي. پرون د افغانستان لوی څارنوالۍ د عامې روغتیا وزارت د ګودام یو کارکوونکی د 80 امریکایي ډالر رشوت اخیستو په تور لاس په لاس ونیوه. په دې وزارت د اکسیجن اخیستو د مصنوعي آلاتو د غلا تور هم پوره شوی دی. خو اوس د وزارت چارواکي د دې دواړو موضوعاتو په اړه د څېړنو له پیل خبر ورکوي. د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د فساد په اړه شوی داوی څېړي.
کمیټه تر داخله وزارت ساخته شوه او موضوع را پیګیری میکنه.
په وزارت کې د نن یو کمیټه جوړه شوې ده. کمیټه نن ګودال ته تللې چې دا موضوع وڅېړي. دا راپور په اړه چې په ځواک پور کړي باید وایم چې موږ ته هیڅ وخت دوه دېش دزګاوی نه دی راکړي. یوازې څلور دانې راکړي چې دوی د کندهار د کورونا وایروس د مبارزې او دوی د هرات له کورونا سره د مبارزې روختون کړي.
خانه کووید 19 یې هرات موجود هست.
خود پښواک خبری اژانس مشر دانش کډوخیل چې پاکستان ته د وینټیلاتورونو د قاچاق پاړه راپور خپور کړی وای کافی اسناد شته چې وخی د تنفسیالي قاچاق شوی دی.
منګه کافی اسناد لرو سه متاسفانه دا کم وینټیلاتورونه چې افغانستان سره مرسته سوي د په صحیح شکل لمړی سب سوي نه دي او دا په اصطلاح وستل سوي دي. امامنگ نور ډیر کافی اسناد لرو سه دا ثابت کو سه دا غستون زستا.
دا په داسې حال کې دا چې دی موضوع ته په خبرګون کې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د تنفس مصنوعي آلی نه دی قاچاق شوی. وږ مو وساتي او په پښو پسې مسغلی. په افغانستان کې داسې مال له کورونا سره د مبارزې لپاره په ځانګړي شویو امکاناتو کې د فساد راپورونه خبرېږي چې یوازې تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په دې ویروس 224 تنه نوي اخته شوي دي. په دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 9015 ته ورسید چې له دې شمیر 9809 شپېته رغېدلي او 609 دېرش مړه شوي دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت پورې تړل سوي تورونو په اړه مو راپور واورېده. اوس به ورسو هند ته چیرې چې افغان محصلان د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په هند کې د یو افغان محصل له ځان وژلو وروسته په دې هیواد کې میشت محصلان وایي چې ډېرې ستونزې لري او د کورونا ویروس له کبله یې د زده کړو او ازموینو بهیر اغېزمن سوی دی. د شکی په نوم د یو افغان محصل مړی به چې تېره اونۍ یې په نامعلومه وجه ځان وژلی و سبا افغانستان ته راوړل سي. په هند کې د افغانستان سفارت په ځلونو ویلي چې د محصل نو د ستونزو غم خوري. اسمه سروان نور تفصیل راکوي.
په هند کې میشت افغان محصلان د زده کړو او اوسېدو له شرایطو شکایت لري او وایي چې ستونزې وروسته له دې لا ډېرې شوې چې کووید 19 ناروغي په هند کې خپره شوه. افغان محصلان وایي په هند کې د مارچ په میاشت کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د بندیزونو په موده کې د خوراکي موادو د کموالي په شمول یې راز راز ستونزې لرلې. دوی وایي اوس چې بندیزونه نرم شوي لوی اندېښنه یې دا ده چې د ازموینو برخلیک یې څرګند نه دی او ویره لري چې په همدې نامعلوم حالت کې به په راتلونکو ورځو کې بورسیه پرې قطه شي. د هند په ګجرات ایالت کې د ټکنالوژۍ د پوهنتون محصل اسماعیل عربزی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
دغه د اخري کال کم محصلین چې دي دوی امتحان نامعلوم دی، سرنوشت نه دی معلوم، امتحان نامعلوم دی او د قرار د بورسیه د پیسو په جولای میاشت کې کېدای شي د جولای د میاشت نه بعد هغوی پیسې بند کړي. هر کال خو دغسې کوي. سږ کال که چېرته سفارت دې ته توجه ونه کړي نو دا هلکان غریبان په غټ مشکل کې واقع دي. نه د امتحان تاریخ معلوم دی، د تللو او نه تللو فیصله نه شي کولی او ور امتحان ته پاتې دي. دومره وخت دومره کووید 19 ناروغي تېره شوه، دا لاکډاون تېر شولو، دوی همدلته پراته نو دوی نه دي تللي امتحانونو ته. په تمه دي اوس پورې دوی امتحانونه نامعلوم دي. نو سفارت په دې اړه حد اقل د آی سی سی آر چې هغه د بورسی مرکز د هغې سره خبرې کړي چې هلته هلکانو باندې پیسې بندې نه کوي. حد اقل هماغه د آی سی سی آر والا د یونیورسټین سره خبرې کړي چې دوی ته یو حل لار راوباسي، ځکه دلته په هند کې هم داخل کې زیاتره یونیورسټینو د لاسټ ایئر شاګردان ته ماس پروموشن ورکړل او د تېر ریزلټ په اساس باندې هغوی کامیاب کړل او نمرې ورته ورکړلې. نو که داسې یو حل لار ورته راوباسل شي.
په هند کې د افغان محصلانو ستونزو ته په وروستیو ورځو کې د یو افغان محصل له ځان وژنې وروسته توجه زیاته شوه. د شکی په نوم افغان محصل د روان جون په 14 نیټه په نامعلوم علت په احمد آباد ښار کې ځان وباشه. یو بل افغان محصل عبدالله ملک زی چې په هند کې د انجینری پوهنځي د وروستي کال محصل دی وایي د افغان محصلانو ستونزې هند ته د راتګ له لومړۍ ورځې پیل شي. د د په وینا د افغانستان حکومت مخکې تر مخکې د هغه پوهنتون یا کالج په اړه ارزونه نه وی کړی چې محصل ور معرفي کیږي. ملک زایوی ځینې پوهنتونونه په سیمه ایزو ژبو تدریس کوي چې زده کول یې د افغان محصلانو لپاره له ستونزو خالي نه وي.
مثلا زیاتره هندی شاگردان د دوی په خپل لوکل محلي ژبه معنی خبرې کوي. مثلا مون فعلا په ګجرات کې یاستو، مثلا دوی لوکل لینګویج مثلا ګجراتی شول او هندی خو خپل رسمي ژبه، په دوی معنی دوی درس ورکوي. نو هغه شاگرد دومره نشي کولای چې هغه خپل مثلا هغه درس مثلا پوه شي. بعض شاگردان چې مثلا کیپاسیټي کومه انرژي چلري کولای شي چې پوه شي. بعض شاگردان چې دي دومره دغه نه لري، جرأت نه لري، مثلا پوه شي، شاید مشکلات لري، ټیکنیکلی نان ټیکنیکلی مشکلات لري، تخنیکی مشکلات لري. دغه یو ستونزه ده چې دغه زیاتره شاګردانو سره کېږي. استادان دلته 20% زما په نظر 20% دوی په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي.
یو شمېر افغان محصلان بیا وایي چې د افغانستان سفارت له محصلانو سره منظم تماس نه لري، حال دا چې د نورو هیوادونو سفارتونه له محصلانو سره منظم رابطه ساتي او مشکلات وخت په وخت اوري.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
د کورونا وایروس د خبرېدو له عمله د محدودیتونو له کموالي سره یو ځل بیا له کابل نړیوالې الوتنې پیل شوې. د افغانستان د هوایي چلند ملکي دروایي دغه نړیوالې الوتنې نن د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د ترکیش ایرلاین د وی الوتکې په کښناستلو سره پیل شوې. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
له درې میاشتو زیاتو محدودیتونو وروسته د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د ترکیش ایرلاین الوتکه راښکته شوه چې په کې 350 مسافر کابل ته راغلل او ورسره یو ځل بیا نړیوال پروازونه له سره پیل شول. د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې ویان محمد نعیم صالحی د چهار شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې سبا د پنځ شنبه په ورځ بعد اماراتو هوایي شرکت یو الوتکه هم کابل ته پرواز ولري. هغه وایي نن د نړیوال پرواز شاهدانو ترکیش هوایي شرکت نن سهار 9 بجې کابل ته پرواز درلود. په دغه پرواز کې 350 تنه مسافر له استانبول څخه کابل ته راغلل. سبا هم د اماراتو هوایي شرکت یو الوتکه پرواز لري، نو په همدې اساس نړیوال پروازونه بیا پیل شول. ښاغلی صالحی وای دا د ترکیش او اماراتو د هوایي شرکتونو د پروازونو پیل و او همدا شان با کورني شرکتونه ترکیه او اماراتو ته پروازونه پیل کړي. نعیم صالحی زیاتوي چې د ایران ماهان هوایي شرکت هم چمتووالی اعلان کړی چې د ایران او افغانستان ترمنځ پروازونه له سره پیل کړي. د افغانستان هوایي چلن ادارې بیان وویل هندي او پاکستانی چارواکو هم ویلي دي چې او ذات په کتو با د جولای په میاشت کې له افغانستان سره له سره پروازونه پیلوي. ښاغلی صالحی زیاتوي چې دغه اداره به د هیواد په هوایي ډګرونو کې له تدابیرو سربیره د عامې روغتیا وزارت روغتیایي سپارښتنې هم رعایتوي. یو شمېر هغه افغانان چې بهر ته د سفر اړتیا لري د هوایي پروازونو پر پیلېدو خوشاله دي. محمد ګل چې ترکیه ته د ټیکټونو اخیستو لپاره د ټیکټونو پلورنځي ته راغلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ درې نفر و چې هلته کور فامیل دی بند و د کرنټین په خاطر اوس پروازونه یې لاس د ټیکټ په 300 روپۍ دي چې بېرته راشي بل وطن ته راشي.
کله چې په نړۍ کې د کورونا وایرس په پراخېدو سو ورسره ټول نړیوال پروازونه متوقف شول. د افغانستان د هوایي چلن اداره وایي چې په همدې موده کې د هوایي چلن ادارې په عوایدو کې 2 میلیارد افغانۍ کموالی راغلی او همداشان اریانا دولتي هوایي شرکت 12 میلیونه او کامیر خصوصي هوایي شرکت 40 میلیونه ډالر زیان لیدلی. له هوایي شرکتونو سربیره هغه شرکتونه او کسان چې درآمد یې له هوایي صنعت سره تړلی وو ورته مالی زیان اوښتی. په کابل کې د سکای مسافري شرکت مسؤول محمد عادل نوري وایي همدې شرکت ته په یاده موده کې شاوخوا 1 میلیون ډالر زیان رسیدلی.
هغه
وایي درې میاشتې وشوې چې بهرني او کورني پروازونه لغوه سوي. د قرنطین له امله تر ډېره زیان د ټیکټ پلورلو شرکتونو ته وخت دی، ځکه چې هیڅ پرواز نه دی سوی. د افغانستان د هوایي چلن ادارې بیان وایي چې له دې وړاندې به هره ورځ د افغانستان له هوایي فضا نه 350 پروازونه تیرېدل او هر پرواز به شاوخوا $100 افغانستان ته حق العبور ورکاوه. ښاغلی صالحي وایي چې اوس هره ورځ د افغانستان له هوایي حریم نه له اتیا نیولې تر 50 پروازونه تیریږي، چې د تیر پسې له هر پرواز نه $100 عاید افغانستان ته راځي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به بل راپور ته ورسو. د تخار ولایت ځینې مدني فعالان او د ولایتي شورا یو شمېر غړي انتقاد کوي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو پر وړاندې د دولت چوپتیا د دې سبب سوی چې دغه ډله خپلو مصالحانه تحرکاتو ته زور ورکړي او زیاتې سیمې تر خپل واک لاندې راولي. دوی وایي چې تر دې وړاندې وسلوالو طالبانو یوازې د دې ولایت د ماورای کوکچا په ولسوالیو کې فعالیت درلود، خو اوس د خپل فعالیت لمنې د طالقان ښار نږدې څنډو ته راغځولې ده او د روان وضعیت خلک اندیشمن کړی دی. په دې اړه نور تفصیل اجمل آریان راکوي.
که څه هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف هڅې روانې دي، خو د هیواد په شمال ختیځ تخار ولایت کې د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی دی. د تخار ولایت ځینې مدني فعالان او د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي په دې وروستیو دوه میاشتو کې د دې ولایت په ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي دي. د دې ولایت یو تن مدني فعال مجیب الرحمن قرق سایی په دې اړه ازادي روډیو ته وویل:
وضعیت امنیتی اوس په پښتون کې د لوخې چندان خوب نیست. میشود اصلا بگیم که منفی است.
په ټوله کې امنیتی وضعیت د منلو وړ نه دی. دولت او سیمه ییز چارواکي د امنیت تامین لپاره هڅې نه کوي او له همدې امله د هرې ورځې په تیرېدو سره په تخار کې امنیتي وضعیت خرابیږي. د نوموړي ولایت یو بل مدني فعال اسد هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
ما همزه شاهدی کشته شدن سربازا هستیم. از یک طرف هجومات
په دې وروستیو کې د تخار ولایت په بیرابیلو ولسوالیو کې د طالبانو بریدونه زور اخیستی او هر ورځ موږ د جګړو شاهد یو او دا د سیمه ییزو چارواکو د بې غورۍ ښکارندوینه کوي چې د طالبانو په ځپلو کې پاتې راغلي دي. په ورته مهال کې د تخار د ولایتي شورا ځینې غړي هم د دې ولایت امنیتي وضعیت نازک بولي او زیاتوي چې په وار وار دغه موضوع د مرکزي حکومت له چارواکو سره شریک کړی ده، خو تر اوسه پورې ورته توجه نه ده شوې. د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی په دې اړه وویل:
د اواخر در ولایت تخار جنگ هایی که بین دولت و مخالفین مسلح تشدید یافته اکثرا در
په دې وروستیو کې د طالبانو بریدونو زور اخیستی، ځکه پخوا د جګړې کرښه د ماورای کوکچه په ولسوالیو کې وه، خو اوس د طالقان ښار نږدې څنډو ته رارسېدلې ده او دې روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي.
تشدید یافته نگرانی مردم از این ناحیه بهت زیاد شده.
خود تخار دی ولی ویان محمد جواد هجری بیا وای د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه د وسلوالو طالبانو د ځپلو په اړه جدي اراده لري.
یک سلسله مشکلات در بعضی ولسوالی ها که از ناحیه مخالفین اونجا است.
خو یو شمیر ولسوالیو که یو سلسله امنیتی ستونزې موجود وي، خو کله چې هلته امنیتی ځواکونه ځای پر ځای شول تاسو په جریان کې یاست چې موږ په نمکاب، فرخار او بهارک ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا وتنبول او لکلکې ماتې سره مخ شول. د دې ولایت مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي وایي چې د سیمه ییزو چارواکو د بې غورۍ له کبله د طالبانو د حضور سلسله د تخار ټولو ولسوالیو ته رسېدلې ده او د هرې ورځې په تیرېدو سره په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت لا کړکېچن کیږي. دوی خبرداری ورکوي که چیرې حکومت ډېر ژر د دې ولایت روان وضعیت ته پاملرنه ونه کړي، نو دوی پر پراخ لاریون لاس پورې کوي. اجمل آریان، ازادي رادیو، تخار.
بیا هم د افغانستان په شمالي ولایتونو کې پاتېږو. د افغانستان په شمال کې چارواکي او خلک د ناقلانو د سلګونه زره جریبه مځکې د غصب په اړه اندېښنه لري. د ولسي جرګې استازي وایي چې تر ډېره د مځکې په بلخ، جوزجان او سرپل کې د سیمه ییزو زورواکو ناقانونه وسلوالو او د سیاسي ګوندونو د وسلوالو استازو لخوا غصب شوي دي. په دې اړه نور تفصیل مجیب حبیب ځای راکوي.
په شمال کې د محلي زورواکو ناقانونه وسلوالو دولتي چارواکو د سیاسي ګوندونو د استازو لخوا د ناقلینو د استوګنځایونو او زرګونه جریب اسمکو د غصب مسلې اندېښنې راپارولې دي. ناقلین هغه کسان دي چې د وخت شاهي حکومتونو د پیسو په بدل کې ورته بکرو بایر یا نامزروع ځمکه ورکړي تر څو یې کرهنیزې کړي. د ولسي جرګې استازی وایي چې د ناقلینو ځمکه تر ډېره په بلخ، سرپل او جوزجان ولایتونو کې غصب شوې دي. د دغې جرګې غړي ګل رحمان همدرد ازادي راډیو ته وویل چې دولتي چارواکي هم د دغو ځمکو په غصب کې شامل دي. ښاغلی همدردوایي چې سیاسي ګوندونو ته مربوط وسلوال او دولتي چارواکي د ناقلینو د ځمکو د غصب ترڅنګ د هغوی د استوګنې کورونه هم په خپله ولکه کې نیولي او د هغوی د مالکانو په وړاندې قومي چلند کوي. د وویل
د هغوی ردول شوي دي، د هغوی کور او ځمکې غصب شوي دي. تر اوسه پورې متاسفانه حکومت نه ده توانېدلی چې د دې خلکو دفاع وکړي. محلي چارواکي چې اکثره مقرر شوي دي په اساس یو سیاسي تفاهم دي،
د ولسی جرګې دا غړی وایي چې مرکزی حکومت باید دغو سیمه ییزو زورواکیو او قانون ماتونو ته د پای ټکی کېږدي او د اساسي قانون مطابق د ناقلینو ځمکې خپلو اصلي خاوندانو ته وسپاري. حمیدالله معیار د سرپل ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې کابو شل جریب ځمکه یې د وحدت اسلامي ګوند د یوه قمندان عنایت الله حبیبي لخوا غصب شوې ده. د ښاغلي معیار په خبره چې عنایت الله حبیبي دی او د هغه کورنۍ یې په مرګ واخلي او له همدې امله دوی اوس په سرپل کې ژوند نه کوي. عنایت الله حبیبی د سرپل د امنیت پخوانی امر او د سپیدار مانی لخوا دغه ولایت ته د نومول شوي والی مرستیال دی. هغه نه غواړي چې د ناقلینو د ځمکو په غصب کې د ځان د لاس لرلو په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د شمال زون د اراضي او ښار جوړونې ادارې مشر شیرشاه هوتک وایي چې حکومت هڅې پیل کړي تر څو د ناقلینو غصب شوي ځمکې د زورواکو څخه بیرته راوګرځوي. د ښاغلي هوتک په خبره چې کابو 8000 جریبه دولتي او په همدې کچه شخصي ځمکه په بلخ ولایت کې د خپل سره وسلوال لخوا غصب شوې دي. هغه وویل چې په نورو شمالي ولایتونو لکه سرپل او جوزجان کې هم د دولتي ځمکو ترڅنګ د ناقلینو شخصي ملکیتونه غصب شوي او ډېر ژر به یې د غاصبینو نوملړ رسنیز شي. شیرشاه هوتک زیاته کړه د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د هیواد په شمال کې د ناقلینو او بزګرانو د ځمکو غصب او یا د ستونزې ته د دولت بې پامي سبب شوی تر څو خلک د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو صحرایي محکمو ته مراجعه وکړي. د ښار جوړونې د وزارت د معلوماتو پر بنسټ چې ټول هیواد کې څه باندې 3 میلیونه جریبه ځمکه د مختلفو ډلو لخوا غصب شوې ده. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
چی خواهش با چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچایی که آمدن کل تنظیمای زور است کبیر
به حضوری در گوانده هیوات پاکستان رو گوری چه مدام؟
خب ایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر بجو پر منځنۍ څپه د ولس شپښنوې او د ایفن پر سل اشاره 15 څپه په ټول هیواد کې صافه وزې اوریدل سي. اوس په ورسو تاسو راغلو پیغامونه ته
تاسو ل پیغامونو
زه د زازو اړی په سوالی نه پاړی کیم. د افغانستان د وایي مشرانو څخه هیله کیږي چې د زازو کې د ازغانی کې کوم بیز جوړ شوی دا دولتي خدای دې وکړي هغه بیز د وایي قوا ولاندې ونیول شي ځکه چې هغه ته ډیره قوي پلان جوړ شوی دا د ختمې دلو خدای دې وکړي د وایي قوا ولاندې ونیول شي. والسلام. نومه حامد ورو ورو اسلام مسلمان چلا ورو ورو ته خدای په لحاظ څه چور چور دی ورو ورو دا ځاپل ولایت کې دا په ځای کې راکړي بده نو ورک سره لا بس مټرانو ټکونه دی ورو ورو بارانو ګر سره ګر د مټران درولي والا چې دا ورو ورو به باندې خبرې کوي انځوي کوي زرا وانه د سواخت یو دی زرا وانه د سواخت درته وغاړي زوړ درته غاړي والا ته وای دی کوي دی مولي دی نو سره نه کوي ورو ورو موږ دا وړ دي دا ترې دی دی الله صاحب غاړو مصالح دی
روحانی د هلمند ولایت دا مرکز لشکرګاه څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم چې خدای جل جلاله دې وکړي چې تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوي. په هلمند کې فارغین لرو د محصولۍ تر کچې کله چې د مرکز څخه یو څو بسونه راشي نو دا بسونه هغو اشخاصو ته ورکول کېږي چې واسطه ولري. نو د هلمند اصلاحي ادارې په فساد ککړ دي او هغه اشخاص ګماري چې یا کوم واسطه ولري یا پنځو روپو په بدل کې هغه بس باندې خرڅې. نو تاسو څخه هیله او ارزوی مې دا ده چې تر مسؤولو چارواکو پورې
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو مننه کوم چې پیغامونه مو مشتراستولې و. تاسو کولای شئ چې بیا هم د خپلو سیمو ستونزې مشتراک شریک کړئ. البته ټولنیزې ستونزې موږ د ځانګړو پروګرامونو له لارې د اړوندو مسؤلینو ته غوښتو پر رسو کوشش کوو چې پر هغو باندې خبرې وکړو او د چارواکو لخوا یو حل لاره ورته پیدا کړو. بیا هم مننه کوم او د ازادي راډیو خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ سپه 12:00 د FM پر 3.5 سپه په ټولې واد کې اوریدلای سي. دغه کچېری د خبرونه مو تر اوسه نه را سره اوریدلې او بیا غواړی چې تکرار ووري نو د ازادي رادیو ویب سایت ته هم تلای سي په azadiradio.com یا azadiradio.org ته ورتلای سي او تاسو موږ راپورونه او تحلیلونه لوستلای سي. د خبرونه په دوام کې یو بل راپور هم لرو او هم 2019 پروګرامونه درته لرو. خو مخکې تر دې چې هغه پروګرامونه تورسو د ملالی بشیر څخه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکیو.
امنیتی چارواکی وای په جوزجان ولایت کې د سړک غاړې ته د ایشودل سوی ماین چاودنی په نتیجه کې شپږ ملکیان وژل سوي دي. د کندهار ولایت امنیه قومندانی وای د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د طالبانو 12 جګړه ماران وژل سوي دي. وسلوالو غلو د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند د ځینو شوونکو د څو میاشتو معاشونه غلا کړی دي. تر درې میاشتې وقفې وروسته لومړی پرواز نن د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې کښېناست. د ترکیې دفاع وزارت وایي د ایران د پولې لخوا د ډزو په نتیجه کې یو ترکی سرتیری وژل سوی او 2 نور ټپیان سوي دي. د تهران پولیس وایي درې کسان نیولې چې هڅه یې کوله د انستاګرام ټولنیز شبکې له لارې نوي زیږیدلې کوچنیان وپلوري. د اوکراین په لویدیځ کې د توپان او باران په نتیجه کې درې کسان مړ شوي او سلګونو نور خپل کورو پرېښودو ته اړ شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د پولیسو د ظلمونو او نژادي بې عدالتۍ پر ضد اعتراض کوونکي د امریکا ضد بللي دي.
مننه کوم علي بشیر. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلای شئ په ازادي رادیو .com. اوس به یو بل راپور واخلو او تر هغه وروسته به بیا اونیز پروګرامونه ته ورسوم. د روسیې حکومت نن د جون 23 په دوهمه نړیواله جګړه کې د بری ورځ لمانځي. دا په داسې حال کې ده چې د رپورټونو پر اساس د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هڅه کوي چې په هغه وخت کې د ملي رایګیری په درشل کې د ځان لپاره د خلکو زیات ملاتړ خپل کړي. په روسیې کې ملي رایګیری د ولسمشر پوتین د قدرت دوام ته زمينه برابر ولای سي. نور تفصيل فرشته جلال زيره کوي.
دوهمه نړیواله جګړه په 1945 میلادي کال کې د نازی جرمني ځواکونو لماتې سره پای ته ورسېده.
په دوهمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمنی د بری در منځلو لپاره پوځي پریډ او نور ځانګړي مراسم په دودیز ډول د می میاشتې په نهمه ترسره کېدل، خو سږ کال د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین زړه نازړه پریکړه وکړه چې دا مراسم د جون 24 ته وځنډول سي. هغه مهال په دې ورځ په جګړه کې د پخواني شوروي ځواکونو د بری لپاره پوځي پریډ شوی و، خو دا مراسم د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره له یوه بله اړخه هم ډېر اهمیت لري، ځکه ټاکل سوی چې د جولای په لومړۍ نیټه په روسیه کې د اساسي قانون پر تعدیل چې ډېر بحثونه یې پارولي دي د خلکو رای واخیستل شي. که چیرې د روسیې په اساسي قانون کې د تعدیل پلان تایید شي، ولادیمیر پوتین ته به تر 2016 میلادي کاله په قدرت کې د پاتې کېدو لاره په قانوني ډول خلاصه سي. دا رایګیری هم باید د اپریل په 22مه شوی وای، خو د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د جولای لومړۍ نیټې ته وځنډول سوه. ولادیمیر پوتین په وروستیو دوو لسیزو کې په روسیه کې د جمهور رئیس یا صدر اعظم پر چوکۍ کار کوي. په دې موده کې هغه هڅه کړې چې د پخواني شوروي او د پخواني روسیې سمبولونه راژوندي کړي او د روسیې په خلکو کې نشنلیزم یا د ملتپالنې احساس پیاوړی کړي. د مسکو پر سره میدان به د دیارلس هیوادونو 12,000 عسکر، 15 او یا الوتکه او 200 پوځي غروال موټر په دغه پریډ کې ګډون کوي. خدا مراسم د کرونا ویروس د وبا تر سیوري لاندې دي. د روسیې حکومت د کرونا ویروس د لاغ پریدو د مخنیوي لپاره د لګولو بندیزونو په نرمولو پیل کړی، خو بیا هم هر ورځ په دغه هیواد کې په اوسط ډول 1,090 پیښې ثبتېږي. په روسیه کې د پوځي پریډ لپاره ټول ترتیبات د کرونا ویروس د وبا ګواښ ته له پام سره نیول سوي دي. د مسکو پر سر میدان به د مراسمو پر مهال محدود کسان پوتین ته د ورنژدې کېدو